شمار پناهجویان در جهان به بیش از 110 میلیون نفر رسیده است. درگیری ها در سودان باعث شده که در جریان کمتر از 3 ماه 5 میلیون شهروند این کشور مجبور به فرار به دیگر کشورها شود. و علاوه بر مشکلات اقتصادی، بیماری های روانی مشکل دیگر است که دامنگیر بسیاری از پناهجویان می شود. در این برنامه نگاهی داریم بر وضعیت پناهجویان در جهان و گرامی داشت از روز جهانی آنان. سلام، سید عزیز الرحمن هستم و برنامه یک موضوع چند سالگه خوش آمدید. جهانیان سه‌شنبه گذشته در حال از روز جهانی پناهجویان گرامی داشت با عمل آوردند که به گفته سازمان ملل متحد شمار پناهجویان در سراسر جهان به بیش از 110 میلیون نفر میرسد. دلایل عمده افزایش پناهجویان در جهان جنگ، آزار و اذیت، نقض حقوق بشری، تغییر اقلیم و برخی از موارد دیگر ذکر شده است. بر اساس معلومات ملل متحد تا پایان سال 2022 میلادی اندکی اضافه تر از 108 میلیون نفر در سراسر جهان مجبور به پناهجویی شده بودند که عامل عمده آن جنگ در اوکراین خوانده شده است. همچنان به گفته این سازمان پس از آغاز درگیری ها در سودان، یعنی در اواسط ماه اپریل امسال، بیش از 5 میلیون شهروند سودانی مجبور به ترک کشور خود شده اند و 2 میلیون نفر دیگر در داخل سودان بجا شده اند. علاوه بر سودان و اوکراین، سوریه، ونزوئلا و افغانستان نیز از جمله کشورهای محسوب می شوند که بیشترین پناهجو را در جهان داشته اند. بر اساس معلومات ملل متحد 2.6 میلیون افغان در سراسر جهان به عنوان پناهجو ثبت شده اند که در میان آنان 2.2 میلیون آن در ایران و پاکستان زندگی می کنند، ولی تعداد افغان هایی که ثبت نشده اند معلوم نیست. در عین حال با افزایش دیدگاه های منفی نسبت به پذیرش پناهجویان، ملل متحد خواستار اقدامات قوی برای بهبود وضعیت پناهجویان شده است.
فلیپو گراندی کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که شمار افرادی که در جهان در اثر جنگ و سایر رویدادها مجبور به فرار از خانه یا کشورشان میشوند در حال افزایش است.
در حال حاضر 110 میلیون انسان به دلیل جنگ، شکنجه، تبعیض و خشونت که معمولاً با سایر عوامل به ویژه تأثیرات تغییر اقلیم همراه بوده است، مجبور به ترک خانه هایشان شده است. شاید به خاطر داشته باشید که سال گذشته اعلام کردیم که برای نخستین بار بیش از 100 میلیون انسان آواره در جهان داریم. خوب اکنون میبینید که 10% دیگر بر این افراد اضافه شده است.
این مقام ارشد ملل متحد افزود که افزایش شمار افرادی که مجبور به ترک خانه و کشورشان شده نمایانگر وضعیت بد در جهان است. بر اساس ارقام کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، تنها از ماه اپریل تا اکنون، یعنی در طول 2 ماه گذشته، جنگ در سودان منجر به بیجا شدن حدود 2 میلیون انسان شده است. بر اساس گزارش کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان که امروز نشر شد، اکثریت افرادی که از خانه هایشان بیجا شده اند در داخل مرزهای کشورشان پناه گرفته و تنها حدود 35 میلیون نفر به سایر کشورها فرار کرده اند.
اکثریت افراد یا حدود 76% آنان که مجبور به فرار از خانه هایشان می شوند به کشورهای ثروتمند نمی روند، بلکه به کشورهای دارای درآمد کم یا متوسط پناهنده می شوند.
در حال حاضر ترکیه میزبان بیشترین پناهجویان است. 3.8 میلیون سوری، 3.4 میلیون ایرانی و صدها هزار افغان در ترکیه زندگی می کنند. جنگ در اوکراین 5.7 میلیون اوکراینی را به کشورهای مختلف اروپا و فراتر از اروپا آواره کرده است. گزارش کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان می افزاید که شمار افراد بدون کشور در سال 2022 نیز به 4.4 میلیون نفر افزایش یافت. از رهگذر شمار درخواست پناهندگی، ایالات متحده با ثبت 730,400 درخواست بیشترین تعداد تقاضای پناهندگی را در سال 2022 دریافت کرد. کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفت که ایالات متحده همچنان بیشترین تعداد درخواست های پناهندگی را دارد که تا اکنون به آن رسیدگی نشده است. گزارش کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در حال نشر می شود که قرار است سه‌شنبه آینده از روز جهانی پناهجویان در کشورهای مختلف تجلیل شود. ایرویس رحمانی، صدای امریکا، شهر واشنگتن دی سی.
ده ها هزار افغانی که در چوکات برنامه تخلیه از افغانستان به ایالات متحده منتقل شده اند، با گذشت قریب به 2 سال روند پناهندگی دائمی آنان هنوز روشن نیست. در حالی که ایالات متحده به تعهد نسبت به اسکان مجدد شرکای افغان خود اشاره می کند، مدافعین حقوق پناهجویان می گویند آن عده از قانونگذاران امریکایی که متأثر از سیاست های ضد مهاجرتی حکومت سابق ایالات متحده اند، مخالف تصویب قوانین اعطای اقامت دائمی و پناهجویان تازه آمده افغان.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امریکا در مراسم امضای تجدید یک تفاهمنامه با نهاد رضاکار افغان امریکایی به نام ائتلاف تخلیه افغانها گفت که ایالات متحده به انتقال و اسکان مجدد شرکای افغان متحد است. آقای بلینکن روز دوشنبه این تعهد را در سخنرانیش قبل از امضای این تفاهمنامه بیان داشت.
تفاهمنامه ای را که به زودی امضا خواهیم کرد به ما امکان می‌دهد اطلاعات را با یک دیگر شریک کنیم، ارتباطات خود را با سایر شرکای جامعه مدنی هماهنگ بسازیم و تلاش‌های جاری خود را برای یافتن راه‌های بیشتر و بهتر به خاطر خدمت به شرکای افغان ما سمت و سو بدهیم.
ائتلاف تخلیه افغان‌ها گروه‌هایی را در بر می‌گیرد که انتقال و اسکان مجدد افغان‌ها را در ایالات متحده تسهیل می‌کنند. این ائتلاف متشکل از حدود 200 گروه و هزاران داوطلب است. به گفته آقای بلینکن، از سپتامبر سال 2021 حکومت ایالات متحده در مشارکت با ائتلاف تخلیه افغان‌ها توانسته تا 24,000 افغان را از افغانستان به آمریکا یا کشورهای ثالث منتقل کند. و همچنین گفت که حکومت آمریکا در مجموع 97,000 افغان را به ایالات متحده منتقل کرده است. افغان‌هایی که به گفته او حالا به مکتب می‌روند، مشاغل جدید را شروع کردند و در جوامع مستقر می‌شوند. شان وان دیور رئیس ائتلاف تخلیه افغان‌ها به صدای آمریکا گفت که دولت آمریکا روی اقداماتی برای تخلیه افغان‌ها کار می‌کند که انتظار می‌رود 5 تا 10 سال ادامه یابد. وان دیور به صدای آمریکا گفت که یکی از دلایل اصلی طولانی شدن روند اعطای اقامت دائمی به دارندگان ویزه بشردوستانه بی‌علاقگی کانگرس در تصویب قانون تعدیل اقامت پناهجویان افغان است.
سیستم مهاجرت امریکا در حکومت پیشین از هم پاشیده بود و کانگرس هیچ کار برای اصلاح آن نکرده است و قانونگذاران در کانگرس قانون تعدیل پناهندگان افغان را تصویب نکرده است و همواره می گوید که مشغول کار روی آن است. برخی از آن قوانین مهاجرت امریکا توسط حکومت پیشین قصداً از بین برده شد، آن هم توسط کسانی که مخالف روند پذیرش مهاجرین هستند. حکومت فعلی در حال اصلاح این نواقص سیستم مهاجرت است و ما واقعاً از عملکرد کانگرس در نیافتن راه برای اولویت بندی پناهندگی افغانها ناامید هستیم.
و افزود که قانونگذاران امریکایی هفته گذشته گفتند که هر دو حزب روی این لایحه کار می کنند تا آن را تصویب کنند. در صورتی که لایحه اسکان مجدد افغانها منظور شود، به این افراد زمینی دستیابی به اقامت دائمی فراهم خواهد شد. جودی زیسمر، وکیل حقوق مهاجرت امریکا، میگوید که حضور ده ها هزار افغان در پی تخلیه از افغانستان یک رویداد غیر معمول و غیر منتظره بود. او میافزاید که در سیستم حقوق مهاجرت در امریکا برای این دست پناهجویان افغان راه های پناهندگی و دریافت اقامت دائمی وجود دارد که البته زمان بر است.
با آنکه ایالات متحده برای مردم اجازه تقاضای اقامت موقت را می دهد، اما برای آنها اجراءات روی اقامت موقت شمار زیاد افغانها در مدت 2 سال از زمان تخلیه بدین سو غیر قابل پیشبینی بود و تا اکنون برای آنها غیر عادی است. بعدن تصمیم عطای حفاظت اقامت موقت گرفته شد و برای کسانی که تقاضای پناهندگی دادند، گزینه درخواست حفاظت اقامت موقت است که بتوانند پروسه درخواست مثل SIV یا درخواست بر اساس ادغام خانواده را پیش ببرند. به همین خاطر امیدوارم که زیاد افراد باقی نمانده باشد که گزینه تقاضای اقامت را پیدا نکنند. این افراد متکی به اقامت موقت و درخواست مجدد اجازه کار دارند.
در ماه آگوست سال 2021 زمانی که نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک کردند، در حدود 80 هزار افغان به ایالات متحده منتقل شدند که اکثر آنان تحت برنامه اقامت موقت بشردوستانه زندگی می‌کنند. محمد احمدی، صدای آمریکا، واشنگتن.
د امریکا متحده ایالاتونه هر کال په زرګونه خلک د کډوالو په توګه منی، خو د هیواد ته د کډوالۍ لارې چارې د نړۍ د نورو هیوادونو په نسبت تر ډیره متفاوتې دي. متحده ایالاتونه هغو مهاجرو ته ډیر لومړیتوب ورکوي چې په قانوني لارو د هیواد ته راځي.
د امریکا متحده ایالات د نړۍ د نورو پرمختللو او شتمنو هیوادونو څخه په بیله بڼه تر ډیره هغه کډوال مني چې له وړاندې د هیواد ته د راتګ قانوني پړاوونه بشپړ کړي وي. دغه هیواد په 2022 میلادي کال کې د شاوخوا 130,000 پناه غوښتونکو له ډلې د څه باندې 15,000 تنو د کډوالۍ وړاندیزونه منلي دي. د امریکا د کډوالۍ قانون پر یو شمېر اصول ولاړ دی چې د دغو اصولو له مخې خلک امریکا ته راتللی شي. د کورنوی بیا یو ځای کېدل، د مهارتونو درلودل چې د امریکا اقتصاد ته ګټور ووسی، د کډوالو د ملاتړ او د لاتری ویزې یا د تنوع د ودې پروګرامونه د اصولي کډوالۍ مهمې زمینې دي. د امریکا د کډوالۍ اړوندو قوانینو مجموعه ته د کډوالۍ او تابعیت قانون وایي. دغه قانون متحده ایالاتونو ته اجازه ورکوي چې هر کال او د ویزو د بیلابیلو کټګوریو لاري تر 615,000 پوري د استوګنې دایمي ویزې صادر کړي. پر د 615,000 کلنۍ ویزو سربیره د امریکا د کډوالۍ قانون د امریکایي اتباعو د میرمنو، والدینو او له 20 کلونو ښکته اولادونو پر راستنېدو هم کوم محدودیت نه لګوي.
بسیار راه های خوبه هست که به حساب قانونی بیاین. البته از نگاه تسهیلات است که بورس تسهیلی است که میتونین اینا بیاین به داخل امریکا بدون کدام مشکلات. آرسی است، نامزاتی است و پدر و مادر است که اگر سیتیزن هستند اینجا و اولادشان اونجا هستند میتونن، و اگر اولادایی که به اینجا هستند پدر و مادرشان به اونجا هستند یک مدت را میره و اینا میتونن به بسیار خوبی بیاین.
کله چې یو کس د کډوالۍ ویزا واخلي او متحده ایالاتونو ته داخل شي، نو بیا دغه هیواد دایمي استوګن کیږي. په ځینو حالاتو کې هغه کسان چې د امریکا تابعیت نه لري خو په دې هیواد کې دي هم کولای شي د قانوني لارو څخه د دایمي استوګنې حیثیت ترلاسه کړي. امریکا همدارنګه او کسانو ته د کډوالۍ ځانګړي ویزې ورکوي چې په بهر کې د یاد هیواد د پوز لپاره کار کړی وي. دغه ځانګړي ویزې تر اوسه د افغانستان او عراق قدبه ترلاسه کړي دي. ولسمشر بایدن د 2023 مالی کال لپاره تر 115,000 کډوالو د منلو سره هوکړه کړې، کوم چې دغه په وینا بشری اندېښنو او یا هم ملي ګټو ته پکتو د توجیه ور دي. په دې کې 40,000 د افریقا، 15,000 د ختیځ آسیا، 15,000 د اروپا او مرکزی آسیا او 15,000 د لاتین امریکا او کارابین لپاره ځانګړي شوې دي. خو د کډوالو د حقونو یو شمېر ملاتړي وایي هغه کسان چې په غیر قانوني ډول امریکا ته د داخلي دوه هڅه کوي له ګڼو ستونزو سره مخ کېدای شي.
که په داخل امریکا که آمدن هست، اما حق و حقوق اینا اصلا محروم هستن، به هیچ عنوان، یعنی به اینا کمک نمیشه. حتی بعض مؤسسه‌ای که خیریه است که اونا یعنی یکم پیسه خود از طرف دولت میگیرن، حتی به اونا گفته شده که اگر یکی از کسایی که این قسم غیر قانونی داخل امریکا شدن برای اونا کمک شوه، یعنی حتی برای اونا نمیتونه که پیسه که برای کسایی که مستحق هستن برای اونا داده شوه.
در امریکا د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د کډوالو بحث او په دې اړه د نوماندانو دریځ د هغوی په بریا او ناکامۍ اغېز کولی شي. د جمهوری غوښتونکو دریځ د غیر قانوني کډوالو په وړاندې تند او د دیموکراتانو دریځ نسبتا نرم ګڼل کیږي. سمیع الله جلالزای، د امریکا غږ.
یک بنیان خیریه مسلمانان لاتین تبار در منطقه مرزی تیوانا در مکسیکو برای پناهجویان مسلمانی که در صدد ورود به ایالات متحده می باشند، جای بودوباش و نماز خواندن و غذای حلال فراهم می کند.
سونیا گارسیا زمانی که با العبدل شوهر لبنانی تبارش ازدواج کرد و اسلام مشرف شد. این زوج ساکن سندیگوی کالیفرنیا به طور داوطلبانه با پناهجویان مسلمان در طرف دیگر مرز یعنی شهر مرزی تیوانا در مکزیکو کمک فراهم می کنند.
وقتی ما با پناهگاه های پناهجویان سر زدیم دریافتیم که بسیاری از زنان مسلمان از کشورهای سومالیا، عمدتاً افریقایی، گانا و کنیا در پناهگاه ها حضور داشتند. در ابتدا وقتی ما را میبینند با ما مراجعه میکنند، فکر میکنند ما عرب هستیم. اما وقتی با آنها صحبت کردیم متوجه میشیم که مسلمانان زیاده به تیوانا میاین و در پناهگاه ها یک جا با غیر مسلمانان گیر ماندن که از بابت غذا، جای نماز، بودن در یک مکان با مردان و در استفاده از یک حمام مشکلات زیاده دارن و احساس ناراحتی میکنن.
پس از این او شروع به جمع‌آوری کمک‌های مالی با همکاری سازمان خیریه لاتین مسلم فاندیشن یا بنیاد مسلمانان لاتین تبار کرد و این محل را که در فاصله کمتر از 4 کیلومتری مرز ایالات متحده موقعیت دارد و یک پناهگاهی برای مسلمانان تبدیل کرد. این پناهگاه گنجایش تا 120 نفر را با محلات جداگانه برای زنان و مردان، غذای حلال و محل نماز خواندن دارد. نعمت الله حبیبی پس از تسلط طالبان بر افغانستان کشورش را ترک کرده و در این پناهگاه در انتظار وقت ملاقات برای درخواست پناهندگیش در ایالات متحده می باشد.
این پناهگاه نسبت به هتل‌ها و پناهگاه‌های دیگر جای امنی است، زیرا اینجا همه مسلمانند و در اینجا احساس امنیت می‌کنند. نگهبانان مسلح برای امنیت پناهگاه موظفند و ما همه با هم در این پناهگاه کارهای روزمره مانند تمیز کردن اتاق‌ها، تخت‌های خواب ما، شستن ظروف و کارهای آشپزخانه را انجام می‌دهیم و اینجا را به حیث خانه خود احساس می‌کنیم.
نور محمد مومون کولوف از کشور قرقیزستان به تیوانا آمده است. با وجود فرهنگ‌ها و زبان‌های مختلف در این پناهگاه می‌گوید که دین مشترک یعنی اسلام با آنها وجوه مشترک را برای کمک به یکدیگرشان فراهم کرده است.
من همیشه افغانها را به گونه متفاوت نزد خود تصور می کردم. همان طوری که در اخبار نشان داده می شوند، مانند بن لادن یا سایر تروریست ها. تصور می کردم آنان ترسناک، پای برهنه، پیچیده در لباس و سلاح در دست خواهند بود. حالا که می بینم آنان انسان های خوب و عالی هستند.
خانم گارسیا می گوید که این پناهگاه از 2 سال بدین سو افتتاح شد و تا به حال به بیش از 1000 نفر کمک فراهم کرده است. بنیاد مسلمانان لاتین تبار جوامع محروم در هر دو طرف مرز را با توزیع مواد غذایی و آموزش مشاغل مختلف حمایت می کند. فرخنده پیمانی، صدای امریکا، واشنگتن.
هر ورځ په زورګونه سودانیان خپل هیواد د کورنۍ جګړې له کابل پریږدي او د کینیا جنوب ته اوږد سفر پیلوي. اکثره دا کډوال دې ته اړ کیږي چې د داداب نومي کمپ کې ژوند پیل کړي. دا کډوال له سختو حالاتو سره مخ دي او شنون کې وایي دا د کینیا په ګټه ده چې د نوي کډوالو سره مرسته وکړي او په سودان کې د جګړې پای ته رسولو لپاره هلې ځلې وکړي.
Good morning everyone and welcome to Journalingual Press. This is Shakur.
دریدش کلان شکور نه یاګاتو څونه ورسته لدې چې د سودان د پلازمینې خرطوم کې لخپل کور څخه وتښتې د کینیا په پلازمینې کې په دې اپارتمان کې پناه ومن. نیا کې تو چې یو خون کې ژورنالیست دی وای هغه د خپل میاشتنې منوار میرمن سره روس له هغه وتښتې د چې د دوی په کور د ملیشاوز و کونو لخوا بریتو شو. هغه اوس بې روزګار دی او خپل وخت د پودکاستونو لاره خپل مینوال ته د سودان پورسته او حالاتو په خبرولو تیروي. هغه چې یو محل پیژندل شوی نه تاقو اوس د نامعلوم راتلونکو سره مخ دی.
Actually it makes me feel very hopeless. It makes me feel very bad.
دا ما ډیر نه لای کوي، دا ما ته ډیر بد احساس را کوي. زه واقعا نه پوهیږم څه وکړم، چیرته لاړ شم او څه وکړم، ځکه چې په خپل هیواد کې ما یو دند درلوده، خلکو پیژندلم، زه یو څوک وم.
Was doing my work, my business.
نیاکیتو د اټکل لمخې د هغه 2 میلیونو ملکی وګړو څخه دی چې د سودان د سیالو ډلو ترمنځ د وسلواله جګړې لامل به ځای شوی دی.
I'm in a safe place and
زه په یو خوندي ځای کې ما انټرنیټ ته لاسرسي لرم، خبرې کولای شم، رسنیو ته تللای شم، میرمن مې روغتون ته تللای شي او هر څه کولای شم.
په سودان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره ډېرې هڅې ناکامې شوې. خو د کینیا په مرکز نایروبي کې د متحدو ایالاتونو د نړیوال پوهنتون د نړیوالو اړیکو پروفیسر ماچاریا مونین وایي چې کینیا په سودان کې د جګړې پای ته رسولو کې ځانګړې لیوالتیا لري، ځکه چې هلته د کډوالو شمیر مخ په ډېرېدلو دی.
It's going to be a strain on the country.
دا په هیواد کې یو فشار وي. په حقیقت کې دا اصلي دلیل دی چې کینیا باید هلته د حل په موندلو کې ښکېلوي، نو که چیرې سودان کې ټیکاو راشي خلک به نه تښتي.
کینیا اوس مهال د څه باندې 1500 سوډاني کډوالو قربانه ده چې اوس شمیر مخ په ډېرېدو دی، ځکه چې په سیمه کې شخړه دوام لري. د شکور په څیر جلا وطن شوي ملکی وګړي هیله لري چې دوی به یو ورځ بیرته خپل سوله ییز هیواد ته راستن شي. رڼا دورانی غورزنګ د امریکا غک واشنگتن.
در کنار موضوعات اقتصادی، یکی دیگری از مشکلات مهمی که مهاجرین تازه وارد با یک کشور جدید با آن مواجه می شوند، بیماری های روانی و عدم سلامت ذهنی آنان است که در بسیاری موارد شرایط زندگی را برای آنان دشوار می سازد.
روانشناسان کلینیکی میگویند که بیجا شدن ها و ترک خانه و کشور کردن در بسا موارد می تواند سبب ایجاد مشکلات روانی در نزد افراد شود که معمول ترین آن افسردگی، استراب فراگیر، حملات استرابی و جسمانی کردن اختلالات ذهنی می باشد.
شاید عمده ترین و اصلی ترین موضوع که برای مهاجرین یا پناهنده ها مطرح است، تغییر محیط و تغییر شرایطی که برایش ایجاد شده. در واقع این تغییر موجب شده که جابجایی موجب شده که فرد همه او ریشه ها و هویتی که داشته از دست بده و با یک منظومه فکری جدید، با یک دنیای جدیدی از ارزش ها، باورها، عنعنات مواجه شده.
لیلی قندهاری، روانشناس کلینیکی مستقر در واشنگتن، میگوید که افسردگی و اضطراب موجود در نزد افراد روابط تنگاتنگ داشته و اگر یک فرد خانواده به آن مبتلا شود، تاثیرات ناگوار آن بر تمام اعضای فامیل محسوس می باشد. یکی از چالش هایی که در فراراه تشخیص به موقع و تداوی اختلالات روانی وجود دارد، استگما یا ننگ پنداشتن این بیماری است. افراد جامعه و حتی اعضای خانواده یک بیمار تلاش می کنند این بیماری را مخفی نگه دارند تا از تحقیر و طعنه های اجتماع در امان بمانند.
استیگما همیشه با اختلالات روانی بوده و هست، فقط فرهنگ‌های مختلف هرچی اطلاعات و سطح آموزش و در یک جامعه نسبت به سلامت روان و یا اختلالات روانی بیشتر میشه، این استیگما به صورت اتوماتیکی میره پایین و در فرهنگ ما خیلی شدید دیده میشه، همونجور که خود شما فرمودین، به خاطر از این که حالا ریشه داره شاید در تاریخچه که به چه شکلی در قدیم کسایی که دچار اختلالات روانی درگیر میشدن به چه شکلی اونها درمان میکردن.
این دو روانشناس کلینیکی روی یک موضوع اتفاق نظر دارند و آن این که هر فردی که تن به هجرت دهد به نحوه با استراب و افسردگی میتواند مواجه شود، اما با تعامل و تحمل پذیری میتوان این مشکل را درمان کرد.
باید ما به اصطلاح رزیلینسی یا تاب آوری به تعبیر ساده خود ما تحمل خودمان بالا ببریم. در واقع اگر یک مهاجر، یک پناهنده در موقعیت جدیدی که قرار میگیره، اگر بتواند تحمل یا همان رزیلینسی، تاب آوری روانی خودش بالا ببره، این تجربه جدید نه تنها بسیار شکننده نخواهد بود، دچار انواع اختلالات و به اصطلاح پرابلم های دماغی و روانی نخواهد شد، بلکه یک تجربه نوی برای زندگیش ایجاد خواهد شد.
بر علاوه تحمل پذیری و بلند بردن سطح آگاهی، انجام کارهای داوطلبانه، همصحبتی با افرادی که نزدیکی فکری میانشان وجود داشته باشد، عبادت و مدیتیشن از جمله راه‌هایی است که به گفته روانشناسان کلینیکی میتواند شکل گیری افسردگی و اضطراب را در نزد افراد به حد اقل برساند. قدیر مشرف، صدای آمریکا، واشنگتن.
ملګرو ملتونو په ختیځ کانګو جمهوریت کې د بیزایشو خلکو په کمپونو کې د جنسي تیریو او زورونو پر پیښو سخته اندېښنه ښودلې ده. د ښځو د حقونو مبارزین د جنسي تیری له ګواښ نه د ښځو د ژغورنې دپاره خپلې هلې ځلې او مرستې پیل کړې دي.
د خزو د حقوقو مبارزه پاسی موبالاما چې په خوا یو خبريال و او دی بیا افریقایي رهبر پیغلی په نوم د منډیلا واشنگتن درسي بورس هم غټلې وو. د ختیځ کانګو په جمهوریت کې د جنسي تیریو په زیاتېدو سخت خوابه ده.
موږ لګیا یو د خلکو د پوهاوی او هڅولو لپاره په ټولنه کې د فکر قوی کوو چې څنګه د کډوالو په کمپونه کې د جنسي تیریو مقابله او مخنیوي وکړي. موږ د اغیزمنو کسانو نو سره پروانی چارو کې مرسته هم کوو.
موبایل ما وایي هغه په خپل سترګو لیدلی دي چې یا وخزه چې په کمپونو کې د جنسي تیری عذابو ویني نو څه احساسوي. هغه کلیوي خو د اغیزمن شو وخزو د پاره د درمان غم خوري، نو بل پلو د جنسي تیری د مخنیوي په چارو کې هم فعالوي او ورکشاپونه جوړوي.
موږ نه یوازې د شوزو د پاره د لاښوونو پروګرامونه لرو، بلکې د نارینه وو د پاره هم د پوهاوي ناستې لرو، ځکه چې د جنسي تیریو په مسأله کې د سړیو د شکلته د مخنیوي غوره لاره همدا ده چې دواړه خواوې په خپلو حقونو او مسؤلیتونو پوسه او وضعیت بدل سي.
په دې ورکشاپونو کې ښځو ته دا ښودل کېږي چې هر وخت د کوم کار او ضرورت د پاره بهر وځي نو باید چې یوازې ولاړې نشي، او د جنسي تیری کار ښځې باید ځانونه پټ نکي او راووزي. چا ته که سزا نشي ورکوله نو خپل رواني علاج خو کولی شي.
موږ په دې باور یو چې په مسایلو خاموشه پاته کېدل ګټه نه لري، نو که هر څو زموږ له ټولنې یا کومې بلې ټولنې مرسته اخیستل غواړي نو باید چې راسي او حال ووایي.
میرمن موبالاما وایي چې د دوی کار ډیر د ستونزو ډک دی او دا کار ډیر ستومانوونکی کار دی. دوی په دې خوشاله دي چې خزه د سختې او نه پس بیرته درغېدو خواته روان دي، مګر په دې کې مشکل دا دی چې د جنسي تیرینوم ډیر بد دی. نو ډیر خزه همداسې غلی پاتې کیږي او غږ نه کوي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر مخام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه این هفته در همین جا به پایان میرسد، ولی شما می توانید که سایر اخبار و مطالب مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما به زبانهای پشتو و دری دنبال کنید. شما برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما را در چینل 469 شبکه ماهواره یاست نیز دنبال کرده می توانید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
Thank you. مهم و خبرونو سر چکی آوری.
په افغانستان کې د سلګونو ټولګیو جوړول د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وی د پکتیکا ولایت کې زلزله ځپلو ماشومانو ته 140 ټولګي جوړ کړي چې شپږ نیم زره ماشومان پکې په زده کړو بوختي. د اوکرين د بیا رغاونې د پاره مرسته د اوکرين متحدینو همدا اونۍ په لندن کې په دې نیت غونډه وکړه چې د روسیې د یرغل وروسته د اوکرين د بیا رغاونې د پاره په میلیارډونو ډالر مرسته ټوله کړي. او د ډرون عکسونو کلنۍ سیالي د ډرون کیمرو په وسیله تصویري او ویډیوئي فلمونو جوړونکو په هغه کلنۍ سیالۍ کې برخه واخیسته چې په آنلاین بڼه ترسره شوې او 15,000 نه زیات عکسونه او ویډیوګانې پکې نندارې ته وړاندې شوې دي.
سلامونه ستړي مشي. نن شنبه ده، د جون د میاشتې 24 نیټه، او تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیون خبرونه ګورئ. زه سید سلیمان آشنا یم، او تاسو به د نړۍ د مهمو خبرونو ترڅنګ په پیل کې په افغانستان کې د مدني حقوقو او د افغان کډوالو د ژوند په اړه راپورونه واورئ. هیله ده موږ سره اوسئ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف ویلي دي چې د پکتیکا ولایت کې زلزله ځپلو ماشومانو ته 140 ټولګي جوړ کړي دي. په دې ټولګیو کې 6500 ماشومان زده کړه کوي چې تر نیم ډیر یې نجونې دي. بلخوا په قندار کې محلي طالب چارواکو خزینه مرستندوی کارکونکو ته مکتوبي امر کړی دی چې د کډوالو په یو پروژه کې د خپل کارونه بند کړي. پام کوي راپور ته.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د پکتیکا او خوست ولایتونو کې د تیر کال په همدې ورځ د زلزلې د پیښېدو په مناسبت لیکل چې په جوړ شوی ټولګیو کې 6500 ماشومان زده کړې کوي چې 3500 نجونې دي. یونیسف ویل چې د ماشومانو د مخه هیڅ زده کړې نه وي کړې.
پکتیکا خوس دی پکتیا اوسمو کې دی نسېفو سیمپونه په پکورا چولې دیو ا تاسو سیمپونه یعنی چټاکه زکري مونږ ته یایو دا په لورو فرتو یعنی محروم سیمو کې دی چې هغه ته مثال ډیر غریب خلک دی ورسیدګي او مکاتب ته نږدې مکاتب ته نشي کړل. نو دا غا تشه چې دوه دا نیمګړتیا چې دوه دی نسېفو مؤسسې پر کړی دو چې حملته جونې ته هم مونږه شته ضرورت لرو او هلوکانو ته هم مونږه شته ضرورت لرو چې ولته سیمفونه یعنی مونږ ته شعبي جوړ کیو دی هر په کلی کې.
د ملګرو ملتونو د راپور لمخې د 2022 کال د جون په 28مه د پکتیکا او خوست په ولایتونو کې د 15.9 ریختر په کچا ایوي سخت زلزلې کې 1,160 کسان مړ شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي وو. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي چې د دغه ټولګیو سربیره په زلزله کې و ویجاړ شوي ښوونځي هم د نړیوال بانک او د آسیا پرمختیایي بانک په مالی ملاتړ بیرته رغولي چې شاوخوا 3500 ماشومان پکې په زده کړو بوخت دي. یونیسف د پکتیکا په ولایت کې 6500 ماشومان ته په کلیوال ښوونځیو کې د زده کړو د امکاناتو د برابرول اعلان په داسې وخت کې کړی چې د طالبان حکومت نړیوال مؤسسو ته ویلي چې نور نشي کولای د پوهنې په پروژو کې برخه واخلي. په تازه اقدام کې طالب چارواکو په کندهار ولایت کې خزینه مرستندوی کارکونکو ته یو مکتوب استول او لارښوونه ورته کړی چې د کډوالو په یوې پروژه کې د خپل کار بند کړي.
په هغه سیمو کې چې تعلیم کچه ډیره ټیټه ده په هغه سیمو کې بیا نور هم دلته بندیزونه لګول کیږي او د غسون نور په سیاسي نو په وګد محل کې موږ تاسو ګورو چې خلک به سیواده پاتې کیږي او دغه به سیوادینه یعنی زموږ د غولسونه به سیواده ولسنه د سیمې خلک هم دغه سي د نړۍ نور هیوادونه سو استفادې کوي چې په تیر وختونو کې چې کړی دي پراتونه کې به هم له دې څخه ډېری سو استفادې وشي او دغه وطن هم دغه سي وران ویجاړ په یو بد حالت کې وشي.
د 2018 میلادي کال د اگست پر 15مه پر افغانستان د طالبانو حکومت تربیا وکمنې دوه وروسته دوی نه وازی په دولتي ادارو غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د خزو پر کار کولو بندیز ولګاو بلکې خوانزي او په هانتونون ته هم لورتک منع کړلې. طالبان وای خزو ته د اسلامي شریعت او افغاني کلتور پر بنسټ د کار او زده کړې اجازه ورکوي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
بلخوا په پا پاکستان کې د تیرو دریو اونیو رئیس د افغان کډوالو د نیونې عملیات وروسته التمیشت کډوالوی دوی ویریدل دي او د نیولو لویر ان خپل روزګار نشي مخکې بیوله. په پا پاکستان کې زمونږ همکار خدای نور ناصر د کډوالو یو کم تورغله دي او راپور یې لري.
د شنو چایو پیاله یو په بل پسې ډکېږي. د دوی ترمنز خبرې تر ډیره د پولیسو په ورستیو عملیاتو او د کډوالو په نیولو راڅرخي. هر یوې د دې عملیاتو او نیونو بیل بیل کیسې لري. د کډوال عراقوي پولیس له یو مخه قانوني او ناقانونه ټول افغان کډوال نیسي.
دې ته نه ګوري چې ته یا قانوني یا غیر قانوني. قانوني خو داسې د سوغ سرغړونه نشي کولای. دا دوی نسی اوچتې کې څه خبره نه ده. غوډ دوی قانون دی خو دا چې سمارټ کاس و سره دی او یا د ابل جړ کارت و سره دی. اول درته وای چې کارت وشه چې کارت وشه وروره تڅټي ونی سی وروره گاډی ته دی چې نو دې ته خو بشریت نه وای. دا ما په اس قانون کې ولا کده چې دی چې دی دی ولاړ سی سمارټ کارت و سره او تی په دغه کې اچا. ولې د افغاني دپاره بیخي قانون ستانه کنه موږ دلته سلویش کاله تیر کړ دغه د سلوک موږ سره نه وکړي ډیر سم سلوک یې کړی وو. یعنی موږ د پاکستاني یقین وکړ چې فرق نه کړي. اوس په د اخره باندې وجه څه ده چې موږ داسې گرفتاری جو چې هغه په هیڅ دولت کې داسې گرفتاری مانه ولیدلې لکه د چې موږ سره وکړه.
د سید عبد الله سو کالو الکان مهم ولیدل چې نیولې دي نسی سپینګیره ورته وزرو زارې کې ګیره نسی.
دا یو بل کډوال دی وایي په دې عملیاتو کې کم عمره ماشومان نیولې بیا تر سپینګیرو ټول نیول سوي دي. دا کډوال ځاتبي تر دې عملیاتو ورسته په کډوالو کې ویره خوره سوي او د نیولو لويره ان خپل روزګار نسی کولای.
ویره خو دومره حتی زیاته په دغه غریب خلکو کې پیدا شوه دا چې سم دغه ټول د منګه د افغانان چې دی په دغه شاوخوا د اسلام آباد دغه منډي هیله ته پراته دي. په دغه منډي کې مزدوري کوي څوک ریډه چلای د لاس څوک پرېډه باندې سبزي یا فروټ یو شی خرڅي څوک یو بل کاروبار هټول د غریبۍ د مزدوري د پاره په دغه منډي ته راځي. او دومره حتی ویره زیاته شوې ده چې دغه غږ د پولیس واوري نور منډي کې لس پنځه لس کسان ښکاري ټول. ولې په دې د کې ځینې خلک دي چې هغه بے کاټه دي او ډېر چې دي هغه کاټدار دي کاټونه لري د کاټ سره هم ځان نشي ور مخامخ کولای.
د کډوالو په دې کمپ کې ژوند همدا سيدي. د څاک پاکي وبې لدی ناپاکو وبو تیریږي. دلته ستړی ژوند لدی عکسونو لورای څرګندېږي.
له تیرو دوو یا درو نه یو راځي چې د اسلام آباد په شمول په بیل بیل سیمو کې د افغان کډوالو پر ضد عملیات پیل شوی. په هغه سیمو کې چې ریچی افغان کډوال ډیر وو سي حالت ویر هم زیات خبره ده. دا د اسلام آباد آی دولس د کډوالو کامپ دی او دلته میشت کډوال وایي نه یوازې په کورنو کې په لارو کوڅو کې په مارکیټونو کې او له دې کامپ سره چیرمه د اسلام آباد په سبزی منډي کې هم له کډوالو سره ویره بيخي زیاته سوي ده.
دغه نیوانګ نیوانګ په حال پاکستان کې ده. صرف دا منډي نه ده، په منډي کې ډېر گرفتاری ده او دغه کشمیر کراچی پېښور هر ځای کې دغه لګوله ده. چې په کوم ځای کې افغانان په لاهور کې اکثره ډېر ده، لاهور کې هم ده.
له دې سره چې درې ونۍ وړاندې د اسلام آباد پولیسو ویلي وو دلته عملیات د ناامنۍ پیښو د زیاتېدو له امله پیل کړي، خو د پاکستان په نورو سیمو کې د دې افغان کډوالو پر ضد د عملیاتو په هکله لا هم د پاکستان حکومت چوپ دی. خو د بشري حقوقو سازمانو په دې عملیاتو تشویش څرګند کړی دی. خدای نور ناصر، امریکا شاخ، اسلام آباد.
په افغانستان کې د مخکنی جمهوریت نظام تر سقوط وروسته په سلګونو ځوانان د بیلابیلو لامینونو له امله دې ته مجبور شو چې هیواد پریږدي او نورو هیوادونو ته کډوال شي. په دې جمله کې برات څاروان یو د همدغو ځوانانو دی چې د برازیل، اکواډور او پیرو په ګډون لږ تر لږه د جنوبي اسیا د لسو هیوادونو نه تیر شوی دی او دلته متحده ایالاتو ته ځان رسولی دی. څاروان وایي په لار کې سختي او د خطر ډکې شیبې لیدلې دي.
تصمیم ونیو چې تر امریکا ځان ورسوم، نو همدا سفر مو پیل کړو. له برازیل نه پیرو هیواد ته راغلو. پیرو هیواد کې هغه د مهاجرت په اړه چې ما کیسې اورېدلې وې، هماغسې کیسه اول ځل موږ سره او موږ ورسره مخامخ شو. یو زرنج موږ ته راغی، یو په هغې کې یو کوچنی زرنج، یو په هغې کې موږ تقریبا شل کسه هغې زرنج ته وروخېزولو. برسیر را باندې یو ترپال یو څو اچاو او هغې جاینا همدغسې په غیر قانوني شکل سفر پیل شو. زما سره یو عالم فکرونه سوچونه و چې ښه دغه ژوند بالاخره څنګه شو، موږ څنګه وو، څه حالات ته راورسېدو. خو بالاخره همدا سفر دغسې جریان درلود. اکواډور هیواد ته راغلو. اکواډور هیواد کې د بس سفر شروع شو. تقریبا 2 ساعته موږ د بس سفر درلودو. په دې لاره کې نه خوب و نه هیڅ، پرله پسې سفر و، مشکلات ولو. همدا سفر دغسې جریان پسې درلودو چې تر کولمبیا نیکوکلی پورې موږ راورسېدلو. خو تر نیکوکلی کولمبیا پورې دا سفر د بسونو د موټرونو لاروله، مشکلات ستونزې درلودلې. خو اصلي مشکلات چې وغه بیا له هغې نه شروع کېدل، پاناما نه شروع کېدل. کله چې موږ له نیکوکلی نه پاناما ته سفر کوو، دلته کښتۍ ولې، نو لکه څنګه چې ما مخکې تکرار کړل، موږ د کښتیو اوبو په دې اړه باندې اورېدلې وو. خو چې کله مې عملا دا شیان ولیدل، کښتۍ ولا او هغه هم دومره اطمینانی کښتۍ نه ولې، ځکه په دې لاره باندې روزمره ډېر زیات کسان تګ راتګ کوي، او هغه هم کسان چې موږ لیدل ډېر داسې مطمئن نه راته ښکارېدل. په هغې ورځ باندې باد هم و، سپې هم وې، سیند یو رقم په بد وضعیت کې و. موږ انتظار و بالاخره کښتۍ راورسېدله. کښتۍ ته وختلو بیخي په دې اوبو کې به کله لاندې غورځار سو، کله به پاس غورځار سو. اصلا یو ډېر بد وضعیت ولو. خو هغه اوبو نه تېر شولو، شپه مو ځنګل ته ورسول او د شپې په ځنګل کې نو په یو بد حالات کې ولو. ډوډۍ او امکانات موږ سره کم ولو. ژوند بیخي په یو ویره کې و. موږ له دې نه مخکې ځنګل هم دغسې خطرناک ځنګل نه و، لکه پاناما ځنګل. د پاناما ځنګل چې شروع شو، هغه بیا یو بیخي ډېر داسې حیرانوونکی ځای ولو. په شپو ورځو باندې ته پکې روانې، اصلا د انسانان په آبادی پکې نشته، امکانات پکې نشته، هیڅ پکې نشته. دلته پکې باران راځي، حیوانات پکې راځي، هر څه پکې راځي. دلته په دې لاره کې زموږ سره ملګري و، هغې ناروغان شو. په لاره کې تا ته ملګری هم در له غاړې کېږي. او داسې جګ جګ غرونه پکې وو چې په پاناما کې یو غره باندې موږ چې ختلو نو نه پوهېږم 2 ساعته لاره به نیولې. خو چې یوازې کوزېدو موږ 2.5 ساعته له غره نه لاندې را کوز شولو، دومره لوړ غرونو. هغه دغسې غرونه و که چېرته ستا پخ خوېږي، بیا د دې امکان نشته چې ته د ژوندۍ پاتې سي. په دې پاناما ځنګل کې خپله په لاره کې موږ مړی ولیدل. دا چې زه هغه ملګرو د مورال لپاره به ما کوشش کوو، ډېر وخت دوی ته مورال ورکم که وضعیت ډېر هم خراب وي، دوی ته نورمال وښیم. یو ځای کې ملګرو وویل چې هغه مړی پروت. نو ما ځان سره فکر وکړ که دې ملګرو خبره اوس تاییدوي، دوی ته وایي چې دا مړی ده، نو دا خلکو مورال نور هم ضعیفه کېږي او امکان لري دوی تر فشار لاندې راسي. نو ما دوی ته چې نه، دا انسان نه ده، دا حیوان ده. نو بالاخره مې بیرته هغه دغه ذهنیت ور بدل کړو. مکسیکو امریکا په سرحد کې دوه شپې موږ پاتې شو. له هغې نه بعد پولیس موږ ته راغلو، کیمپ ته راغلو یو 2 ورځې کیمپ کې وو. له هغې نه وروسته بیا امریکا ته راغلو.
او سکه له سباندې ډیر زره افغانان د حج د فریضه ادا کولو د پاره سعودي عربستان ته رسیدلی دي. په افغانستان او ډیرو نورو هیوادونو کې د راتلونکو چهارشنبه په ورځ د لوی اختر لومړی ورځ اعلان شوه ده. سکه له په مقام اعظمه کې د جمعې په ورځ یعنی پرون ګڼو خلکو د حج مراسمو کې ګډون کړی وو چې د تیرو کلونو په پرتلې شمیر ډیر زیات خودل شوی دی. د راپورونو په اساس سکه کېدلې شي د یو سلو شپېته هیوادونو نه تر دوه میلیونه زیات خلک د حج فریضې ادا کولو ته ورشي. د سعودي عربستان چارواکي وی یو نیم میلیون عبادت کوونکي د مخه مکې ته رسیدلی دي. د پاکستان د کورنۍ چار وزیر د جمعې په ورځ ویل چې تیره اونۍ د یونان په سواحلو کې وکشتي چې لږ تر لږه 350 پاکستانیانو په ګډون کنشمیر کډوال په کې سپاره وو ډوبه شوې ده. د پاکستان د کورنۍ چار وزیر ژمنه وکړله چې د دې پیښې عاملین به نیسي او قانوني مجازات به شي. دغه چارواکي د پاکستان پارلمان ته ویلي د کب نیونکو یوه کشتۍ چې د 400 کسانو ظرفیت یې درلودو خو تر 200 زیات خلک پکې کېنول شوي وو. په ډوبي شوي کشتۍ کې د مصر، سوریې، پاکستان او افغانستان په شمول په سلګونه نور کډوال هم سپاره وو. او ناتو د جمعې په ورځ په اروپا کې د روسیې په څیر د احتمالي ګواښونو په وړاندې د ځواک خودلو لپاره د هوایي ځواک د لیږدولو خپل تر ټولو لوی تمرین پای ته ورسوه. د جرمني په مشه د هوایي مدافع دیار لسپنامه باندې مانورونه کې د جاپان او سویډن په ګډون د شمالي اتلانتیک تړون یا ناتو د 15 غړو او ملګرو هیوادونو څخه شاوخوا 250 فوځي الوتکو برخه اخیستې وه. په دغو تمرینونو کې د پوز نږدې 10,000 منصوبینو برخه واخیستل چې هدف یې د ناتو پر خاوره یا قلمرو کې د برید په صورت کې د بی پیلوټو الوتکو او کروز توغندیو په وړاندې د مقابلې او اقداماتو د وړتیا او چمتووالي غښتلي کول ښودل شوی دی. او د هند صدر اعظم نریندر مودی امریکا کې د خپل سفر په ورستۍ ورځ یعنی پرون د جمعې په ورځ واشنگټن کې د امریکا او هند د سوداګریزو شرکتونو د مشرانو یو ګډ غونډه ته وینا وکړه او ویل چې هند او امریکا د ټکنالوژۍ په ډګر کې د اوږدې همکارۍ نیت لري. په مو کې تفصیل دی.
د امریکا په پایتخت واشنگټن ډي سي کې د جمعې په ورځ د جون د میاشتې په درويشتمه د هند صدر اعظم نریندرا مودي په غونډه کې ګډون وکړ چې د هند او امریکا د تجارتي شرکتونو مشرانو په کې ګډون درلود.
آج وایټ هاوس مې هوا
موږ چې په سپینه ماڼۍ کې د ټکنالوژي په برخه کې د همکارۍ کوم شمنه کړې هغه ټول شرکتونو، تجارتونو، ادارو او پانګوالو ته یو پیغام دی چې همدای وخت چې لاس په کار شي.
سیزه سندیش ہے
د واشنگټن د کینیډي په مرکز کې غونډې ته د وینا په محل د هند صدر اعظم ویل چې د امریکا او هند ملګرتیا ژوره او اوږدمهاله ده.
یي پارتنرشپ ہے
زه په پوره ډاټ سره ویل شم چې هینا او امریکا ملګرتیا یوازې د سہولت لپاره نه بلکې د دشمنتیا یو بیلګه هم ده.
شیر کمټمنټ کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم په دې غونډه کې برخه درلوده او په خپل وینا کې د امریکا او د هند همکارۍ په لاره پراختیا ټینګار
وکړ.
زموږ د هیوادونو تعلیمي نظام داسې مشران روزلي چې په نوښتونو کار کوي لکه د انفوسیس، آی بی ایم او پیډیکس مثالونه لرو. موږ هوډ لرو چې د بریالیتوبونو نورې بیلګې هم رامنځته کړو، د ویزو پروسه اسانه کړو، نوې قونسلګری پرانیزو، د محصلینو تبادله او تګ راتګ زیات کړو، د څېړونکو ظرفیتونو په زیاتولو کار وکړو، د مېرمنو لپاره فرصتونه زیات کړو تر څو هر چا ته مساوي فرصتونه ووسی.
د هند صدر اعظم په نړیوالو شرکتونو هم غکړې دي چې خپل شرکتونه هند ته را انتقال کړي ځکه چې هند نړۍ تر ټولو زیات نفوس لرونکی هیواد دی او پنځم ستر اقتصادي ځواک بلل کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پنځمه په ورځ په واشنگټن کې د هند صدر اعظم ته هرکلای کړی وو او د دواړو ملکونو اقتصادي همکاري مخ په وده یاد کړی وو. د هند او امریکا تجارت په تیرې ولسیزه کې دوه چنده زیات شوې ده. امریکا غواړي چې هند د چین په مقابل کې د امریکا ملګری ووسی او په همدې هدف په داسې پانګونو کار پیل کړی دی چې هند د چین له احتیاج خلاص کړي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگټن.
او د اوکرين د ملګرو هیوادونو مشانو په لندن کې د اوکرين د بیا رغونې د پاره د ملي ملاتړ د مالی ملاتړ په هدف باندې غونډه کړې ده. په دې غونډه کې اوکرين ته د روسي د يرغل لامل د اوخت زیانونو درغونې په هدف باندې د میلیارډونو ډالرو ژمنې شوې دي.
د روسي يرغل په اوکرين کې د زورګونو کورونو شوونځيو روختونو فابریکو او دولتي ودانیو دورانېدو سبب شوې دي. په کاروندو کې مایلونه ځای پر ځای شوي، سړکونه او د اورګاډي پټلۍ ویجاړې شوي او په ورستوي کې د کاخوفکا بند الوزول شوی دی چې چاپیریالي بحران یې رامنځته کړی دی. نړیوال بانک تر اوسه پورې د دغو ویجاړیو د بیا رغونې لګښت 400 میلیارډ ډالر بللی چې د اوکراین د ټولنیزو کورنیو تولیداتو تر عوایدو درې برابره زیات دی. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي د لندن په غونډه کې په خبرو کې داسې وویل:
په نړۍ کې بل هیڅ داسې ځای نشته چې د اوکراین په څیر د دومره ډیرو برخو جوړولو او بیا رغول ته دی اړتیا ولري. د روسي د يرغل هر نوی ورځ نوی ویجاړی رامنځته کوي.
په دغه غونډه کې اروپایي ټولنې د 55 میلیارډ ډالر نورو پورونو او مرستو ورکولو چمتووالی وشود. برتانیا د 3 بلیون ډالر او د امریکا متحده ایالاتو د اوکراین د انرژي او ترانسپورت د بیخ بنسټ لپاره د 1.3 بلیون ډالر نورو مرستو ژمنه وکړه.
ریکوري از اباوت لینک بیره غوونه دلته د اوکراین د خوندی پایښت خپلواکۍ ټولنې سره په بشپړه توګه د یو سکیدو او د نړیوالو مارکیټونو سره د اتصال بنسټ کې خولل شي د داسې ورسواکۍ خاونوي چې د قانون پر حاکمیت ولاړوي.
د چټم هاوس اوریسا لوتیس ویچ وایي د دوه مرستو اعلان شپیل دی خو ارتیابه تر دې هم ډیر سي.
پر اوسو مونږ د غراس د ډیرو بهرنیو چارو وزیرانو لکه د فرانسې، جرمني او ایتالیا د بهرنیو چارو د وزیرانو څخه اوریدلې چې اوکراین به د اروپای ټولنې غړی شي. دا د خصوصي سکتور لپاره ډیر مهم پیغام دی.
په دغه غونډه کې د دې ترڅنګ د اوکراین د راتلونکي لپاره د لا پیاوړې ولسواکۍ طرحه وړاندې شوه. د بیا رغونې هڅې د فزیکي زیانونو تر جبران او رغونې پراخې دي.
اوکراین باید له دغه جګړې څخه د وی پیاوړې ټولنې، ښه حکومت او د پخوا په پرتله د پرمختللي اقتصاد سره راووزي. دا هغه لیدلوری دی چې د اوکراین خلکو ورته قرباني ورکړه او لای هم ورکوي. خلک غواړي چې ډاډمن شي، عدالت چې تامینېږي، د فساد پر ضد مبارزه کیږي او په سیمه ییزه کچه دوی د دوی ټولنو او رضاکارانو ته د اوکراین د بیا رغونې په پلانونو کې د وندې اخیستلو زمينه برابرېږي.
د روسیې د يرغل عمل په اوکراین کې درانه اقتصادي او ځاني زیانونه د جګړې د دوام سره نور هم لوړیږي او په داسې حال کې چې اوکراین د نوي راتلونکي لپاره د بیا رغونې پر پلانونو کار کوي، د روسیې د تیرې په وړاندې جګړې ته هم دوام ورکوي. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د مرستو په جلبولو کې د اوکرين د جمهور رئیس میرمن اولینا زيلنسکي همدا ونې د اسرایلی پوهانو سره د دې لپاره چې د روسي د بریټ لامل د اوکرين پوزیانو او ملکیانو د لپاره د صدمي او رواني ناروغانو بیرته عادي حالت ترستنولو لپاره درملنه کې مرسته وغوړي په اسرایلو کې و. اسرایلیان وی دوی د مرستو کولو په لارو چارو خپويږي.
د اوکراین لومړی میرمن اولینا زيلنسکي د اسرایلو د لومړی میرمن سرای او زید صدمه د معالجانو سره وکتل. نو موري هیله لري چې اوکراین په دغه اړه د اسرایلو له تجربه ګټه واخلي.
نژال
بدبختانه لکه څنګه چې ستاسو لومړی میرمن وویل، ستاسو هیواد د دغه حالاتو به جوړې تجربه لري، خو تاسو بیا هم د دې ورته لري چې د دشمن د دوامدار او زیاتیدونکو بریدونکو کې ژوند ته دوام ورکړي.
په اوکراین کې د جګړې لپاره سره جوخ د رواني صدمه اسرایلی په هان په اوکراین او اسرایلو دواړو کې د اوکراینیانو روزلو ته مخه کړه. په هان وايي چې 4 میلیونه اوکراینی کوچنیان په ځانګړي ډول زیانګالي دي او د کوچنیانو لپاره د اسرایلو له پروګرام څخه ګټه اخیستل شي.
دوی یقینا داسې تخنیکونه چې څه ډول ستاسو ستونزه حل کړي زده کوي. دوی داسې تخنیکونه چې څه ډول ستاسو ساد درملنې لپاره وکاروي کاروي. کله چې د خطر زنګ وغږیږي څه باید وشي؟ هغه او ټول هغه مهارتونه چې په پای کې کوچنیان د بهتری اړخته بوځي ورزده کوي.
د اوکراین لومړی میرمن ته د صدمې د معالجې هغه ټکنالوژي چې د اسرایلی پوځیانو په جګړه کې د ټپي شویو عسکرو د درملنې لپاره کارول کیږي وروښودل شو.
د تیر کال پر مهال اوکرایني عسكر د رواني صدمې د پرمختللي باندې د معالجې لپاره اسرائیل ته وړل شوې.
اسرائیل د خپل روغتیايي سیستم په اړه زیات افتخار کوي. موږ په دې اړه چې غواړو خپل ستر روغتیايي پوهه او د روغتیايي سیستم امکانات له نورو اړمنو سره شریک کړو افتخار کوو.
د جګړې سره د مخامخ اوکراینیانو رواني او فزیکی روغتیايي اړتیاوې اسرائیل ته د اوکراین د لومړی میرمن د سفر موخه و. اولینا زیلنسکی په کیب کې هغه رواني سرمشریزي چې نوموړي د جوړېدو هوډ لري ته اسرائیلی پوهان هم بللي. احمد الله چیوال، رشنا تلویزیون، واشنگتن.
او د نړۍ د ګډ ګډ نه د ډرون یا د ریموټ باندې د کنټرول لیدون کالوتون کو کیمرو په مرسته باندې پین شپک سوا 500 زره خستل شوی انزورونه ویډیوګانې یوې کلنې سیالۍ ته وړاندې شوې دي. د دې سیالۍ د زنو ګټون کو حال پر راپور کې وګورئ او واورئ.
د مرغه د سترګو د زمکي او سمندر ننداره نادره ده. د زمکي زینې لري پروتو سیمو ته کتنه مونږ زنګلي ژوند ته نشته کړی او د نړۍ د زینو مشهور ځایونو نور اړخونه درته وخایي. د غزر راخون کې عکسونه په ورستي ډرون ویډیو او عکسونه په سیالي کې یوازې یو څو ګټون کې لرل. د سیالي د جی جی آی او سکای پکسل چې د ډرون یو شرکت ته لخوا تنظیم شوی وو. د دواړه د هوایی عکس اخیستونکو او ویډیوګرافرانو لپاره د نړۍ تر ټولو مشهور آنلاین پلیټ فارمونه دي. د نړۍ د ګډ ګډ نه د 15 شپې د وزرونو هم ډیر انزورونه او ویډیوګانې ترلاسه کړې دي.
دا سیالي د دې لپاره تر سره شو چې د ډرون ویډیوګرافي او عکس اخیستنې کمالات وګوري او یو بل حد وروټاکي.
ډرون د هنري وسیلې په توګه په تیرو څو کلونو کې بیخي ډیر پرمختګ کړی دی.
دا اوس یوازې د ډرون علاقمندان نه کاروي. اوس موږ وینو چې شوقي عکس اخیستونکي، فلم جوړونکي او هغه خلک چې د ټکنالوژۍ سره ډیره مینه لري د دې نه وخت کارولو ته راجلب شوي دي او په نوو طریقو یې کاروي.
یو له دغه کسانو نه ډیوډ زلکا یو مسلکي ویډیوګرافر او د ډرون پیلټ دی چې یو د ګټونکو سیالان نو. هغه په ایتالیا کې د ډرمای ټرونی لړۍ عکسونه اخیستي. هغه د اف پی وی ډرون کاروي چې ډیر چټک دی.
کته تاسو د اف پی وی ډرون الوتنه کوي تاسو عینکه واچوي او تاسو په هرڅ لاسي کنټرول لري. دا کولای شي هر خواته والوزي. سخت برخه دره چې تاسو یوازې درې دقیقې بیټرۍ لري ترڅو د خولي لمر او غرونو عکسونه واخلي او بیا تاسو باید بیټرۍ بدل کړئ او بیا الوتنه وکړئ.
یوازې د سمي زاویې نه اخیستل شوی ډرون کولای شي عادي په غیر معمولي بدل کړي. په ویتنام کې په یو جیل کې د دوو مېرمنو عکس چې د اوبو په سر ګلون راټولوي او د راروانې لاوا یعنی بهیدن کې اور عکس چې په آیسلند کې د اور غورزون کې خواته روان دي یو ډیره جالب نظاره ده.
زه فکر کوم چې بی پیلوټه الوتکو اکاسي او ویډیوګرافیک انقلاب راوستي دي او مونږ به وګورو چې ډیر او ډیر خلک که شوقیان او یا هم مسلکي وي دوی به د ډرون کار واخلي.
د ډرون ټیکنالوژي نمرنه چې اوس په ټوله نړۍ کې خلک داسې عکسونه ګوري چې دوی په هیڅ کله په خپل ژوند کې نه ولیدلی. نظرانه یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
د خبرونه پام دې سره پای تر سو خدا پسر پوری راپورونه او نور خبري راپورونه کول شي د امریکا غک په انټرنیټي پانو کې وګوري ویل ولې او د دوستانو سره شریک کړي. د ری خبرونه هم دا شی په پیلېږي زمونږ همکار نجيب خلیل سټوډیو ته راغلي او معلومات به شریک کړي. په خیر را لینې نجيب جان، ستړي مشه.
سلامت باشین همکار محترم، تشکر. همونطور گفتیم برنامه داری تا چند لحظه دیگه آغاز میشه. موضوع تازه‌ترین خبرهای مسکو همچنان اظهارات آقای بایدن وزیر خارجه ایالات متحده در رابطه با پناهنده ها از جمله اخبار مهم برنامه ماست. با ما باشین.